سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سوینن د زیارت ورځ د 2015 کال د مئی 14 د عبدالحی کاکړ او مجید بابر د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه باندې پایل کوو. هله د چروغ جوړ او خوشاله بیاس په دې غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان په اړه ریپورتونه مرکی او څېړنې درو. کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږې سندرې درته اورو. خو تر هر څه لمخه به مایک مجید بابر ته وسپارم چې درته د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي سهار مو په خیر وروندې د مشال خبرونو سرټکی. په کابل کې تیر شپه په یو هوټل باندې د وسلوالو لخوا برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د تیر ورځې د پیښې له وجې ماتم ده. ناټو وایي د 2014 کال نه پس به په افغانستان کې دغه سازمان موجودیت نظامی نه وي. مشال خبرونو تفصیل. تیر ورځ د وسلوالو لخوا د کابل په هوټل ترسره شوي برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتلل. په وژل شوو کې یو امریکایي او دوه د هند سره تعلق لرونکي کسان شامل دي. خو تر څو ګنټو پورې دوام لرونکي دغه برید پر مهال نور 450 کسان ژغورل شوي دي. د کابل د پولیسو مرستیال مشر ګل آغا روحاني فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي دي چې برید کوونکو وسلوالو ته د خپلو ځانمرګي واسکټونو چولو موقع ملو نشوه او د پولیسو لخوا درې واړه وسلوال ووجل شول. افغان پولیس د برید په نوم شیبو کې شل داسې کسان د یاد هوټل نه وژغورل چې د موسیقۍ یو کنسرت ته ناست وو او د نورو د ماسخوتن ډوډۍ خوړه. تر دا مهال د دې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیخي عمومي ماتم ده. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېر ورځ دغه ښار په سفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 300 کسان ووژل شول. تېر ورځ په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې برید په اړه وویل اسماعیلی فرقې همیشه د پاکستان د خکولو سوچ لرلې ده او د پاکستان د پیاوړتیا لپاره مهم رول لوبولی ده. زما په اند دا په پاکستان کې د انتشار خورولو یو مضمومه کوشش ده. د دې پیښه نه پس تېره ورځ د نواز شریف او د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ ته رسیدلي دي. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان او د بشري حقونو د ادارې امنیسټي انټرنیشنل ترڅنګ د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو هم دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په کراچۍ ښار کې ترانسپورټ او ټولې کاروباري ادارې تړل شوي. بلخوا تېره شپه دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د رینجر ځواکونو لخوا د لټون په عملیاتو کې د شک په بنیاد اویا کسان نیول شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جندالله د دې برید پړه منلې ده. استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې تېره ورځ د جنوبي وزیرستان په مش پنګه سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 وسلوال او 3 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي چې تېره ورځ سهار وسلوالو په یاد سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یوه پوسته برید وکړ چې پس له هغې د دواړو خواوو لخوا یو بل درنې وسلې وکارول شوې او دغه برید تر 3 ساعتو دوام وکړ. محسود طالبانو د پیښې پخلی کړی او د خپلو ملګرو د وژنې دعوه یې رد کړې. خو آزادو سرچینو د دې پیښې په اړه محال سنتی ویلی. تېره ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سنت په زمینی ټاکنو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر اعظم خان سواتی د سنت غړی منتخب شو. د سنت دغه چوکۍ د عوامي نېشنل ګوند سره د تعلق لرونکي اعظم هوتی د مرګ وروسته خالي شوې وه. اعظم سواتی ته په دغو ټاکنو کې یو اویا وټونه ترلاسه شول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ترکی په اناتولی ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دویم ورځنۍ غونډه جوړدنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د 2014 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره خورا مهم وباله تر دې مخکې تیر ورځ د ناتو عمومي منشي جان سټولتنبرګ ویلی وو چې تر 2018 کال وروسته به د ناتو ماموریت په افغانستان کې نظامی نه وي. د ناتو عمومي منشي د ناتو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناتو د دوامداره موجودیت طرحه چمتو کړي. تیر ورځ د هلمند په مرکز لخکرګاه کې پر یو جماعت په شوي برید کې د وژل شو کسانو شمیر لسو ته ورسېدو. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولي وایي تیر ورځ چې کله پر دې جماعت حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولي په وینا په وژل شو کې څلور پولیس دي او یو لستنه نور ټپیان شوي دي. افغان طالبانو د دې برید پړه منلې. قاری یوسف احمدی چې ځان ته د افغان طالبانو ویان وایي دعوه کوي چې په لخکرګاه کې تیر ورځ 15 تنه وژلي دي، خو بلخوا افغان ولسمشر وایي تر هغه هیڅ ډول قاعده اصول نه مني. اشرف غنی دا خبره تیر ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استادی مایکل کاخ سره د لیدو پر مهال وکړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر دغه جرمني استادی دغه جرمن استادی ته وویل چې په افغانستان کې د ګواښونو ډول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترحه چول دي. اشرف غنی یو ځل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې ځواب په جګړه ورکوي. د جرمن استادی په افغانستان کې د سولې او ثبات برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو ستاینه وکړه. او وروسته خبر دا چې د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سختري د ډلې دوهم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. د دغه هیواد د دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرال تحسین ابراهیم تیر ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په عبور علا العفري مشهور و د تل عفر په ښار کې په یو جماعت کې دننه پنخه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه قمندان له خپلو لسګونو وسلوالو سره ملاقات کولو په یاد برید کې دغه وسلوال هم وژل شوي دي. تو مشال خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له مجید بابر واوریدل. دا ریپورتونه اور سره ځینې نور ریپورتونه هم لرو. د افغانستان پلازمینه کابل کې په وسوال برید کې د دریو بهرنیو وګړو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. یو عیني شاهد وایي چې څنګه میلمستون ته ورننوت او ویلیدل ډزې پیل شوې او وه اته کسان زیر زمین تر تختو لاندې پټ شول.
دخلستان اولی شدیم فایل شد فایل شد خودم اتا اینمی حالا تقریبا هفت تا شفر در تختای خوب بریم.
په پاکستان کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه د راپورت سو اختلافاتو لري کول په خاطر د دې هواد وزیر اعظم پرون د ټولو غوندونو غونډه را بللې و، خو آیا د غونډې سربېره هم د اندیشنلرونکو غوندونو اوس مطمئنه دي؟
تاسو ګورئ چې ټول په پروژه باندې کې د تفصيلات واضح شوی نه وي او دا پته نه لګیږي چې سمسمه کوم ځای کې لګي چې بجلی او د انرژي چې پروژه دا کوم ځای کې لګيږي هغه پورې به موږ په دې خبره باندې ټینګار کوو.
د پاکستان فلمي صنعت له بحران سره مخامخ دی، خو ژوند ورته د پښتو فلمونو ورکړی دی. خپل فلم جوړونکي په پښتونو سیمو کې د فلم سازۍ په برخه کې له کوم ستونزو سره مخامخ دي.
هغه و چې را تاسو ته تھریډ دې مونږ ته چې دا د فلم دا دغه دا شوټینګونه موټینګونه دا به تاسو دې علاقې کې نه کوي. د طالبانو طرفه مونږ ته دغه دی او نور دغه دی او نور دغه دی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو لمشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. په افغان پلازمینه کابل کې پر یو میلمستون د وسلوالو په برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. په وژل شوو کې یو امریکایي او دوه هندي وګړي دي. وسلوالو تر 15 ساعتونو پورې میلمستون محاصره کړ چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو درې واړه بریدګر ووژل. تفصیل د احمد شبر په ریپورت کې.
وسلوالو د کابل په وخت تیر شپه د 8:30 بجو خواته د پارک پالیس پر میلمستون حمله وکړه. دا ډزې نږدې 2 ساعته وروسته تر دې حملې ورو ورو کمې شوې او امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان له میلمستون څخه ژوندي راوویستل. ټاکل شوې وه چې په همدې ځای کې یو کنسرت وشي، خو د راپورونو له مخې د برید په وخت ټول میلمانه چې د پروګرام ته رابلل شوي وو په پارک پالیس میلمستون کې نه وو. حسیب سرحدی له هغو کسانو څخه دی چې د امنیتي ځواکونو له برید وروسته وتوانېده چې د میلمستون څخه راووزي. ده وویل
دیکھ ما داخل سن اولی شدیم، داخل سن اولی شدیم، فایش شد خود ما تا اینم یالا تقریبا 7-8 نفر در زیر تختای خوب بودیم.
ده برید پر محل یوشمیر بحرانیان هم پا میلمستون کیو په دوی کې شپشتنه د هند وو. د حملې په وخت د هند سریعظم نریندرا مودی په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ډېر سخت اندېښمن دی. کلاله پشته د کابل په څلورمه ناحیه کې هغه سیمه ده چې یو شمېر نور میلمستونونه هم پکې شته. د دې لپاره چې دا سیمه د هند سفارت ته نږدې ده، نو ځکه هندیان ډېر ورځي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو تر څنګ ځانګړیو افغان ځواکونو برخه واخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې پر یوه میلمستون برید کېږي. تر دې مخکې د کابل پر کانتیننتال هوټل، سرینا هوټل، کابل سیټي سنټر او یو شمېر نورو وړو میلمستونونو ترهګرو بریدونه کړي وو.
احمد شیبرو نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د اسماعیلانو پروژنه ماتم اعلان شوی، خو موټر چلونکو او سوداګرو بیا په کراچۍ کې هړتال کړی دی. د وسوالو په برید کې 33 کسان وژل شوي چې پکې 14 ښځې وې. پاکستاني وزیر اعظم او د فوج مشر له پیښې سمدستي وروسته کراچۍ ته ورسېدل. ټاکل شوی دی چې د وژل شوو مړي به نن خاور ته وسپارل شي. نور هربه له کراچۍ د ظفر کریمي په رپورټ کې واورو.
په کراچۍ کې ترانسپورټرانو او سوداګرو نن د خپلو کارونو د بند ساتلو اعلان کړی دی. د دې پیښې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف تیر ماښام د کراچۍ په دوره راغلل او د لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو په غونډه کې ګډون وکړو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د کراچۍ اپریشن به نور هم تیزولی شي او دا به جاری وي. همداراز وزیر اعظم په دغه پیښه کې د ککړو عناصرو د زر تر زره نیولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم تیر ماښام کراچۍ ته د راتلو په موقع په اسلام آباد کې پارلیماني مشرانو ته په وینا کې وویل، کراچی کی لیوینی د تویولو پیخه ډیره د افسوس وړ ده او دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې ترهګرو د خپلو اهدافو لپاره یوه داسې ډله په هدف کړي چې هغه ډیره پر امنه او محب وطن خلک دي. د دورې په موقع وزیر اعظم نواز شریف په کراچی کې د اسماعیلیانو د مشر سلطان علانا کور ته ورغلی او د پیښې د قربانیانو لاسنیوی وکړه. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف د اسماعیلی فرقې د روحاني پېشوا پرنس کریم اغا خان سره په ټلیفون خبرې کړې او په یاد پېښې خپګان ښکاره کړی دی. د پرنس کریم اغا خان لخوا هم 13 ورځ په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی، په کراچۍ کې د باثبات خلکو وجل له پوهې بهر خبره ده. نوموړي ویلي، په بیګنا خلکو حمله کول د بیوسۍ انتها ده. بلې خواته د رینجر امنیتي ځواکونو تیر ماښام د سفوره ګوډ په خوا سیمو کې د لټون عملیات کړي او اویا مشکوک کسان یې نیولی دي. همداراز د یادې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې پلټون کې ډله جوړه شوې ده. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علي شاه ویلي، د ترهګرو د نیولو پخې اراده یې کړې ده. منگ ترهگر نه پریدو او خپل خلق نه امید هم نه پریدو. وسلوالو داسې باثباته خلق په نخه کړی دي چې دوی هیڅ چاته زیان نه دی اړولی، نه سیاست کوي او نه دوی د چا په کار کې کار لري. د داسې خلکو په نخه کول د غندنې وړ خبره ده. یاد دې وي، 13 ورځ په سفوره ګوټ کې نامعلومو وسلوالو د اسماعیلیانو په یو بس ډزې کړي چې له امله یې 30 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې 14 زنانه هم شامل دي. د دې پیښې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
هلته بیا چارواکي وایي، په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د 4 ولسي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. پیښه پرون سهار وختي شوې ده، خو د مرګ ژوبلې په اړه حکومت او وسلوال طالبان ضد و نقیص یا متضاد دعوې کوي. تفصیل به له ډیر اسماعیل خان د سیلاب مسعود په رپورټ کې واورو.
په ډېر اسماعیل خان ټانګ شه د خفیای ادارې دوو چارواکیو چې کومو خپل نمونه جواتول خوښ نه کړل، مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکا ویلي دي، دغه مرګ ژوبله د 5 په 13 ورځ گئی. زمال 8 بجې هغه وخت وشوله چې کله مسعود طالبانو په مش پنګی کښې د امنیتي فورسز په پوځ برید وکړلی او بیا د دواړه لوریانه په یو بل د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو لړۍ ټوله ورځ پله پسې روانه وه. وا چې د کومې په دوران کښې امنیتي فورسز ته د مارټر ګن او توپخانې ملاتړ هم حاصل و. د خفیه ادارې چارواکیو پخلای وکړلې چې د برید په دوران کښې په وژلي کسونو کښې 15 طالبان او 3 پوځي سرتېري شامل دي. خو د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود چې کوم د دغې برید او په برید کښې د وژلیو پوځي سرتېریو ذمهواري قبوله کړه او دا دوا یې هم وکړله چې د دوی یو ملګری عبید پررژلی او وژلی ایک یو هم نه دی. دغو ذرایع دا هم راوښول چې د برید په دوران کښې د مش پنګی سره نږدې د ډبر په سیمه کښې د یو بې پلوه قبایلي ګلتور په کور د توپ ګولا ولګېده چې په نتیجه کښې یې په کور کښې موجود درې وړکې جنکۍ او یوه ښځه ووژله شوه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
او اوس هم یو بلې موضوع ته ځو. د پاکستاني وزیر اعظم په بلنه پرون د کاشغر گوادر لارې په اړه د راپورته سو اندېښنو د له منځه وړلو لپاره ټول ګوندیزه کانفرنس په کراچۍ کې پر اسماعیلي شیګانو د برید له وجې یوې حتمي نتیجې ته ونه رسېد، خو البته دا فیصله وسوه چې غونډه به په راتلونکو څو ورځو کې بیا کېږي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه تور لګوي چې حکومت د دې پروژې لار او نورې منصوبې پنجاب ته اړول غواړي، خو واکمن ګوند دا تورونه ردوي. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب پټک هم په دې غونډه کې ګډون درلود. له ده سره مو مرکه کړې او په سر کې مې ځینې وپوښتل چې د اقتصادي راهداري په اړه د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسن اقبال لخوا چې غونډې ته کوم معلومات ورکړل سو، هغه د دوی او هلته ناستو سیاسي مشرانو لپاره څومره قانع کوونکی و.
منصوبې باره کښې خو ټول وویل چې ډېر ښه خبره ده چې جوړ شي، د ښه ده منصوبې جوړېدلو باره کښې چا تحفظات نه، خو دې باره کښې تحفظات ضرور وو چې کومه نقشې چې د حکومت ښیي او په دې کښې خصوصا چې کوم دا د صنعتونو جوړولو منصوبې دي او د بجلی پیدا کولو یا د انرژي چې کوم منصوبې دي هغې باره کښې دا تحفظ ښکاره کړو چې هغه په کار دا وه چې کوم اساسي روټ چې یا اولنی روټ چې نو هغې باندې په کار ده چې جوړ شوي وي، خصوصا دې کښې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو پښتنو سیمو او د بلوچستان ویژوب نه تر دې گوادر پورې دا دا سیمه باید چې ګډون ولري. سنجاب علی خان په دې خبره باندې ټینګار وکړو که دا گوادر د بلوچستان بندرګاه وي نو دا به څنګه د بلوچستان بندرګاه وي چې کوټې سره وصل نه شي. او وزیر اعظم دې خبره باندې آمادګي ښکاره کړه نواز شریف صاحب چې هغه ټولو تحفظاتو اورېدو ته هم تیار دی او د هغې لرې کولو ته هم تیار دی، او دی وویل چې که تاسو دا خبره د ریالو سره ثابته کړي چې اساسي لاره بله وه، حکومت بیا تیار دی چې د اپوزیشن یا د نورو پارټو د تجویزونه هم ومني.
چې احسن اقبال چې کوم بریفنګ تاسو ته درکوي، معلومات د لارې په حواله درکوي، تاسو په هغه ډله کې هم شامل واست کله چې د چین ولسمشر راتلی، نو تر هغې یو ورځ له مخه احسن اقبال تاسو ته هم معلومات درکړي. په هغو معلوماتو په دې معلوماتو کې فرق راغلی دی که نه؟ هم هغه معلوماتو یا هم هغه سې ستاسو اندېښنې دي؟
نن لږ غونې تفصیل یې زیات و، هغه لږ مختصر نن زیات تفصیل ما ته شوی چې 2 ساعته نه زیات دی وژغېدو او لږ زیات جزیات یې ورکړو چې هغې تېر کړي نه و، مګر هغې باوجود لکه چې ما ارزوکړو اوسه پورې دا خبره چې مثلا د سنتونو به کم ځای لګي، مثلا د پاور یا د بجلۍ د منصوبه چې ده د پښتونخوا مثلا صرف یوه منصوبه پکې راځي زموږ په دې هزارې ډیویژن کښې، یو سوخي کناري ورته وایي، سوخي کناري چې هغه هم منصوبه دا ده چې نوي نه دی، پخوا نه شروع شوې منصوبه ده، پخوا نه غوره کړی شوې وه، کار خو نه شروع خو غوره کړی شوې وه، نو هغې نه علاوه مثلا پاور جنریشن یوه منصوبه زمونږ د صوبې پکې شامله نه ده. دغسې صنعتي پارکونو باره کښې خو نن هم دې څه نه وي، هغه وایي چې لا فیصله نه ده شوې، دا به فیصله په مستقبل کښې کېږي.
نو تاسو په دې باور لرئ چې دا دوی چې کومې فیصلې کړي دي دا به نه یې شوې که نه دوی پټول غواړي؟
نو موږ به په دې خبره باندې بیا ټینګار کوو چې باید حکومت فیصله که نه دې کړې، فیصله باید ضرور کړي، خو البته یو تجویز چې اپوزیشن تاسو کولو هغه حکومت منو ته تیار شو هدا وو چې دی وی چې د دې ټول پروژکټ نظارت لپاره وو یو پارلیمانی کمیټي جوړی شي چې په کې به د سینیټ او د قومي اسمبلی نمائندگان شامل دي د ټولو صوبو ټولو پارټو په نمائندګۍ او هغه به یو قسم ته د دې نظارت کوي او ګوري به چې صوبو سره په دې کې زیاتې نو نشي افاقه سره یا صوبو سره په دې کې زیاتې نو نشي نو دا یو پکې مثبت خبر واسي
ښه اخرې پوښتنه ده
خټک
خټک صاحب اخیری پوښتنه دا ده چې تاسو په شپاړسم مئی باندې یو د ټولو ګوندونو یو کانفرنس په کوټه کې راغوښتی دی نو د دې نننۍ غونډې سره تاسو هغه اوس څنډوي کنه هغه به پر خپل ځای وي
نه کانفرنس به کیږي په شپاړسم باندې کانفرنس به کیږي په پروګرام مطابق نن هم موږ ګوندونو ته وینا وکړه او ګوندونو موږ سره اطمینان راکړو چې هغه ګوندونه چې راځي د کانفرنس ته کوټه کې بچیږي ځکه چې تاسو ووایئ چې د کانفرنس لپاره د ټول پروژکټ لپاره کې د تفصیلات واضح شوی نه وي او دا پته نه لګیږي چې سمڅونه کوم ځای کې لګي د بجلی او د انرژي چې پروژکټونه یې کوم ځای کې لګي او فرض کړه دا $600,000 چې سرمایه گذاري کیږي چې د دې کې په دې صوبو ونډه څومره ده چې څوبو دې خبره وزارت نه شي هغه پوری به موږ په دې خبره باندې ټینګار کوو او وخت یې په خپل جاري وساتو
دا د عوامي منشل پارټي یو مشرف راځب خټک چې پرون د وزیر اعظم لخوا را بلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس کې موجود وو هم په دې موضوع کې پاتې کېږي او لکه څنګه چې مول د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې د ملک سیاسي مشرانو ته په معلومات ورکول کې وویل چې د گوادر کاشغر ترمنځ لوی تجارتي لار به په تاسې توګه جوړی شي د ملک ټولو صوبو ته ګټه ورسوي اوس پوښتنه دا ده چې په دې تجارتي لار کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره به ګټه سوي بوریوال کاکړ هم دې ته کتنه کړې ده
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې له ګټو او اسانتیاو برخمنې شي د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو 40 کالو راهیسې تیاری کړې ده له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت لپاره پرانیسته کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې دي هغې په لار د گوادر بندرګاه چې هغې اغستې ده نو دې لپاره اغستې چې مال بهلته راځي د بار ملکونو نه هغه ځای نه به مال چین ته ځي هغې لپاره پاکستان کې د ریلوې او د روډ سیستم جوړوي پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي سیزونو لپاره پایپ لاین جوړولو لپاره پیسې بیرې کړي دي
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانی نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹور دی ٹرین چه دی اخو صرف مال لڑ لڑ دی کنا اخو باس اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹور دی کم زی اکنامک زون جوڑی گی فرق کا دب سونو سیما کے دور اتلیش یو شہر ریشم باندھے چې کم زی کے ہم لکا دی تخخ کاری لکا کی دی شی مانسیرے سرا مانسیرے نبرا بٹ گرام چتر پلین دس علاقی دی کنا او پٹن دے دغه دې کې دي شی او جوړ شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دا د وزې نه دي چې دې کې پښتون ولا خپل کې د زور اکلش
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر د تجارتی لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور بوت ته او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورې نه کې دې شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست شي دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار جوړندي کله به مباسي نو ما مقصد چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به خپل کور باندې خپل کور خاون شي.
د یادونی وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
دوستو کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي اوسم د سردار علي ټکر په شخ کې و سندر واورو، بیا به د خبرونه نیمای ته ورسېږو.
سر مان سچے زمک اور گلو نو پسر مان سچے وقت کے بے سرا اور کان سو بنی گی گلے وقت کے بے سرا اور کان سو بنی گی گلے کد گلا پسند تھا پشند کی نبیا کد گلا پسند تھا پشند کی نبیا زمک اور گلو نو پسند من سچے وقت بے سرا بورا کانم سو بنی کی گلے وقت بے سرا بورا کانم سو بنی کی گلے وتهم ديرا ديرا مان مدريكا تآيين دي وتهم ديرا ديرا مان مدريكا تآيين لاكي هم مرهنا پت پتون نکلي خلاص درواچا ويوسي نيت دي نزدیکی نبیا کلاس درواچا وی سنیتا نزدیکی نبیا زمک اور دا گلون پسر من سچے بخت پی سارا تورا گانم سو بنی گی گلے بخت پی سارا تورا گانم سو بنی گی گلے شوق کی جوابی مصر شروع بن بیا زمک اور د گلوں پسند مان سچے بخت پہ سرا اور گانوں سو بڑی گی گلے بخت پہ سرا اور گانوں سو بڑی گی گلے یا حال تیت خوب نو سہلو وتہم موا یا حال تیت خوب نو سہلو
د سردار علی ټکر په ژغ کې سندره واورېده. د رحمت الله وهمي کلام وو. اوس هم نه نیمه بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
وسلوال لخوا د کابل په یو هوټل تاثر شوي برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور شوبل دي. د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتلل. تر دا مهال د دې پېښې پراچا په غاړه نه ده اخیستې. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پېښې عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ دغه ښار په سفوره چورنګۍ سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 43 کسان ووژل شول. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په کراچۍ ښار کې ترانسپورټ او ټولې کاروباري ادارې تړل شوي. بل خوا تېره شپه د ښار په بېلابېلو سیمو کې د رینجر ځواکونو لخوا د لټون په عملیاتو کې د شک په بنیاد 70 کسان نیول شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جندالله د دې برید پړه منلې وه. استخباراتي چارواکو مشال لیډیو ته د نن خبر د بشر ویلي دي چې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په مشپنګای سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو تر بین د خطه کې 15 وسلوالو او درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. مشروط طالبانو د دې پیښې پخلی کړی او د خپلو ملګرو د وژنې دعوه یې رد کړي. خو آزادو سرچینو د دغې پیښې په اړه تر دا مهال څه نه دي ویلي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سینټ په ضمني ټاکنو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر اعظم خان سواتی د سینټ غړی منتخب شو. د ترکی په انطولي ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانیستل شوه پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. تیر ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې پر یو جماعت پر شوي برید کې د وژل شو کسانو شمیر لسو ته ورسېدو. بلخوا افغان ولسمشر وایي ترهګر هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سخت لیدلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو.
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر ز خواوري د لاوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته احمد الله په اسلام آباد کې کتنه کوي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا کراچۍ کې په بس حمله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کراچۍ د تیرو څو کلونو راهسې د ترهګرۍ او هدفي وژنو سره مخ ده او ویل کېږي چې دا هر څه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي. خو تېره ورځ شوې پیښه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکي دې راښکاره کړی شي بلکې د پیښه کې ککړ خلک دې هم گرفتاره کړی شي او سخت نه سخته سزا دې ورکړی شي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سند صوبې خصوصا د کراچۍ حالات ورس پورس خرابېږي. نو سیاسي او فوزي مشورولې لپاره دي چې خپل مینس کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکو. ورسپانې لیکي چې د اولس برداشت ختم شوی دی. کدی پیښې وروسته سیاسي او فوزي مشورولې په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې څخه حل راونه وستو نو اولس سره د احتجاج نه علاوه بل کملاره نه ده پاتې. وحدت ورسپانې خپل اداریا د پاکستان او افغانستان نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دواړو ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې یو لوري ته افغانستان کې سخت کال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمہواری په خپل اوږو لري نو بل لوري ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشت راهسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د ورانکارو په ضد فیصله ییز عملیات دوام لري د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي وزارت پروسه تر ډیره حده ښه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تیرې یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نه وي راغلی تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی. نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي، نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ، پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ او پلاوی د نهې په ورځ د افغانستان په سفر ولاړ. مقاله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د کابل د دورې پر مهال د افغان طالبانو د فعالیتونو پر ضد په لومړي ځل ډېرې سختې خبرې وکړې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د شیګانو پر ضد بریدونه زیات شوي، د چهارشنبې په ورځ په یاد ښار کې په یو وسلوال برید کې د 30 زیات شیعه اسماعیلیان ووژل شو. د دواړو مقالو تفصیل له انیسا اجمل اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا ترهګرې پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پرځ په کابل کې په سختو ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او ویل چې پاکستان به ترهګرو پسې د هغې تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کولی شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په څیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نهې پرست افغانستان په یو رسنۍ دوره کابل ته تللي وو. هلته د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي چې د پاکستانی مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړې چې له افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوي د امن خبرې بیرته پیل شي. له افغان چارواکو او د مدني ټولنو فعالانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي ښودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې ښودلې چې دا باسونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خو د مقالې تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختمه شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبرې ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تېر ورځ موټر سایکل سوارو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خواوشا 3 کسان یې ووژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روان وو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلکه وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلکه کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوې دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تېرو 2 کې خواوشا 0 شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پېښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 1 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پېښه ده. د جنوري په 1 په شکارپور ضلع کې وسلوالو په یو جومات برید وکړ او یو شپېته اسماعیلي شیعهګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د اوسنی ماموریت له پای ته رسیدو وروسته خپل پوځیان په دغه هیواد کې ساتي. دا د ناتو له افغان ځواکونو سره د ملاتړ نښه بلل کیږي. دغه سازمان اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لري چې د روان کال تر اخره پای ته رسیږي. تفصیل به د احمد شبر په ریپورت کې واورو.
نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان پر موضوعاتو ډېرې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له افغانستان سره د ناتو پر دوامدار مشارکت موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ناتو د مشارکت موده غزول شوې ده. تر دې وروسته د ناتو ماموریت اوږدمهاله دی، ستراتیژیک دی او په یو ډول به انکشافي اړتیاوو او اوږدمهال امنیت ته ځواب وویلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څیړنه د 2014 کال تر پایه د ناتو مشارکت له افغانستان سره تر هغه وروسته او له افغانستان سره د ناتو د مالی مرستو څرنګوالی به د ناتو د مشرانو په راتلونکي غونډه کې چې په 2014 کال کې په پولنډ کې کیږي په تفصیل وڅېړل شي. صلاح الدین ربانی وای چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې اغیزمن دی. دغه ماموریت په چوکاټ کې ناټو شاوخوا 12,000 فوجان په افغانستان کې لري. د ناټو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 ختم شو او بیا د روان کال په پیل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول دي. بل دور ته د ناټو عمومي منشي وویل چې د ناټو راتلونکی ماموریت په افغانستان کې ملکی ماموریت وي. یان ستولتنبرګ تیره ورځ په انتالیا کې خبریالانو ته وویل نن موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ تر ماموریت وروسته هم پاتې شو. د ناټو راتلونکی ماموریت به ملکي وي او د ملکي کسانو له لورې به مخته وړل کېږي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو غړیو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناټو د دوامدار حضور طرحه چمتو کړي.
دا احمد شیبر. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې هغه میرمنې د بریدونو له ګواښ سره مخامخ دي څوک چې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي. یا دې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د بشري حقونو لپاره له کارکونکو میرمنو سره خبرې کړې او دا معلومه کړې ده چې د دوی ورځنی ژوند څنګه تیرې شي. پوروال کاکړ د امنیسټي انټرنیشنل دا رپورټ لوستی او غټه کې وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د ریپورت په پیل کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره کارکونکو میرمنې په کلتوري، مذهبي او ټولنیز توګه له مشکلاتو سره مخامخ دي. امنیسټي انټرنیشنل تر 50 له زیاتو داسې میرمنو سره خبرې کړې دي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي. د نیمروز ولایت سنیټری روحګل خیرخوا یادې ادارې ته ویلي چې په افغانستان کې د حکومت مخالفین د دې لپاره د بشري حقونو نامتو مبارزې په نښه کوي چې د میرمنو د حقونو لپاره پورته کېدونکي ژغ خاموش کړي. روحګل خیرخوا د میرمنو د حقونو هغه مبارزه ده چې د 2014 کال د اگست پر 4 نیټه په غزنی کې پر موټر وسلوالو طالبانو برید کړی وو، په کوم کې چې دا ژوندۍ پاتې شوې وه خو یو لور او ورور یې وژل شوی وو. وسلوالو طالبانو روحګل خیرخوا 9 مرمۍ ویشتلې وه، د کوم له کبله چې د دې 2 میاشتې په روغتون کې تیرې سوې او په یاد برید کې یې تر ټپي کېدو وروسته یو لور د تل لپاره مایوبه شوې هم وه. اداره لیکي چا دا فکر نه کوي چې روحګل خیرخوا دی بیا جوړ سي او بیا دی د افغانستان په مشرانو جرګه یا سینټ کې د میرمنو د حقونو لپاره ژغ پورته کړي. خو روحګل خیرخوا چې کله له روغتون راووتنو بیرته په خپل هلو ځلو پیل وکړ او وایي چې دا د دې لپاره نورې میرمنې هڅوي چې د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کړي. اداره په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکونکو ستونزو ته په اشاره لیکي چې روحګل خیرخوا پر دې سربېره خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی چې پر لپسې دړکې ورکول کېږي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې تر ټولو د پریشانۍ خبره دا ده چې په 14 ولایتونو کې د هغو 50 میرمنو کیسې ټولې روحګل خیرخوا ته ورته دي چې په خپلو سیمو کې د میرمنو د حقونو دفاع کوي. د ادارې په لیکنه دا هغه میرمنې دي چې په افغانستان او نړۍ کې د میرمنو او نجونو لپاره د منل سویو حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي. ریپورت لیکي دا میرمنې یوازې له دې کبله نه پنه شکیږي چې دوی څه کوي، بلکې له دې کبله هم بریدونه ورباندې کیږي چې د برید کوونکو په فکر د میرمنو ټولنې ته راوتل د کلتور، مذهب او ټولنیزو دودونو خلاف کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د دې میرمنو له خولې لیکي چې د افغان حکومت ځایي چارواکو هم د میرمنو پر حقونو سترګې پټې کړې دي او پر هغوی د کېدونکو بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي.
پوروال کاکړو سلام پښتونخوا کې راځي او ست شکیلا ناس په ځخ کې سندر واورو لدی ورسته درته یو شمېر نور ریپورتونه هم لرو.
غریبای چې می شرمېږي بیا بنا رازما یا بن رازما چت پہ خف کے گی بیا بنا رازما یا بن رازما پغری بچے میں شرمے گی بیا بنا رازما یا بن رازما خید چت پہ خف کے گی بیا بنا رازما یا بن رازما Thank you.
شکیلا ناس په شخ کې مو سندره واوریده. په داسې حال کې چې د ګرمۍ موسم په شروع کېدو د پاکستان او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی لوشډینګ هم زیات شوی دی. دا چې یا د صوبه څومره میگا واټ بجلی پیدا کوي، څومره ضرورت لري او د مرکزی حکومت له اړخه څومره ورکول کېږي، په دې اړه زموږ همکار د صوبایي او مرکزی چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی. راځي چې د منور شاه رپورټ ته ورشو.
د تیرې نهې په ورځ د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړو په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د مرکزی حکومت خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. په کې یې د ځینې نور مطالبو ترڅنګ په یاد صوبه کې د بجلی د لوډ شډینګ کمولو غوښتنه هم وکړه. مرکزی حکومت دغه مظاهرون ته ویلي چې په دې غوښتنو به مخلصانه غور کوي. دا چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی پیداوار او لګښت څومره دی او دا وخت ورته مرکزی حکومت څومره بجلی ورکوي. په دې حق لا د دې صوبې د تعلیم توانایي او بجلی وزیر عاطف خان وایي
زموږ د خپل پیداوار تقریبا د 3000 نه والا 3500 پورې 4000 پورې زموږ پیداوار دی. زموږ ډیماند تقریبا 2400 دی. ملاویږي موږ ته ډېر کم 1500 پاوشه، بلکې بعض اوقات 1500 نوم ډېر کم ملاویږي. نو دې وجه لوچین دا مسله مې زیاتت کړې سره موږ دې لپاره تللي چې موږ ته کم از کم چې زموږ کم حق دی هغه دې موږ ته ملاویږي. چې وایي دې خو چې کم از کم کم حق زموږ هغه موږ ته ملاو شي چې هغه وفاقي حکومت بعض اوقات موږ باندې ډېر زیات ضرورت ته سیوا لوچین کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د ویش د ادارې پیسکو او ویاند شوکت افضل وای چې ټول هیواد د بجلی د کمی سره مخ دی.
ټول پاکستان کې یو رنگ لوډ شیډنګ دا او زموږ کم علاقو کې سټیلنګ دا کونډې دا ناجایز استعمال دا الته لوډ شیډنګ کمپیریټیولی زیات دا. دا خو موږ همیش لپاره دغه موقف ورکړی دا. زموږ منسٹر صاحب هم دا ټول دغه موقف دی چې کم ځای کې سونه سټیلنګ دا الته به دونه لوډ شیډنګ زیات دی، کم ځای کې سونه سټیلنګ کم دا الته به دونه لوډ شیډنګ کم دی. دې مخنیوي لپاره پوره کوشش کوو. پولیس فورس هم استعمالو تو علاقے دا سگا پیخور کی خاص طور پر نیا ازارہ کے افتاباد دا رپورٹ دا ویلیاں دا سوات کسی علاقے دا مردان پیخور کے تاسویا افتاباد دا چاونے دا خار کسی علاقے دا التا چار نا چھے گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا.
نوموړی زیاتوي خلکو ته هم پکار دی چې د بجلی د بیځایه استعمال او غلا د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته وکړي. هلته د وابډا د پخوانی مشر شکیل دورانی نمو پوښتلی چې د بجلی د پیداوار او ویش په حق له د پاکستان قانون سوای او صوبایي حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ مخنیوي څنګه کولی شي.
قانون خو دا وایي کنه چې دا د سلور زره چې دی د کې مالکان اتی دیو باسه نو نو پټول وفاقي کوم جوړ کړی دی کنه او به جوړ کړی دی نو دا اسټس دا بجلیګر د وفاق دی او پالیسی دا ده چې دا پټول پاکستان به دغه ډیسټریبیوشن کیږي. نو دا د پوره خو دا پالیسی ټیک ده کنه. دا لکه صوبې سره دا اختیار شته اوس چې ځان له د جنریشنو کې بجلیګر هایډل پاور سټیشن ځان له په صوبه کې صوبه د پخپلو لګي یو لګول هم دی. ملکن 3 د کشان دی په ورسک نور بجلی ورسک جوړې دی شي هغه ته ورسک 2 وایي.
خو صوبایي وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو لپاره د نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو په سلسله کې د مرکزی حکومت له اړخه ذمہواري قبلول اولن هي شرط وي چې دوی یې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړي او لا هم د هغې د جواب په انتظار دي.
د منور شاه رپورټ ته غوږ وست. د خبر ایجنسی په تحصیل باره کې ډیر سکولونه وران کړل خو اوس د داسې اسکول حال درکو چې وران نه بلکې بحال کړل شوی دی. تر یو اوږده انتظار وروسته دا کاخیلو خلکو ولیدل چې یو ودان سکول خلاص شو. په دې موقع چارواکو ویل چې د سکولونو د آبادولو او خلاصولو دغه عمل به جاري ساتي. فرحات چنواری رپورټ لري.
د خیبر جن صیب باڑا کاخیلو کلنگا کی خواو شاش پکا لپس د جنکو سرکاری هایر سیکنډری سکول خلاص کړل شو او اوس پکې په لزګونه جنکای سبق وایي. د خیبر پولیټیکل چارواکو او د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې افسرانو په سخت سیکیورټی کې د دغه سکول دوره وکړه او په دې مهال د یاد سکول د بیا خلاصولو او په باڑا کې د پوځي عملیاتو په حق له د خیبر جن صیب پولیټیکل ایجنټ شہاب علی شاہ مشال ریڈیو ته وویل
نو تقریبا د شپږ کالونو بعد د سکول آباد شو. تاسو زمونږه لوریانې ولیدلې چې په دې کې اوس تعلیم حاصلی لګیا دی. دغه رنګ د دهشتګردو د لاسه دلته څومره سهولیات وو، که د صحت وو، که د تعلیم وو، که د خلکو روزګار وو، هغه تباه شوی او په دې غرض سره چې د خلک د دې شدت پسندو د ترهګرو د استبداد نه د ظلم نه آزاد کړي شي، د پاره خیبر ون آپریشن پاک فوج او سکاوټ سره هغه لانچ کړلو اور اللہ په فضل باندې اغا ډیر په خیر طریقے سره سر ته رسیدلې دي او تقریبا د سر ته رسیدو سره دوی ځورا خاندانونه چې دي دا واپس کړی شوی دي.
او د باډې کاخیلو د جنکو سرکاري هایر سیکنډری سکول پرنسپل سایما زیب وویل چې تر اوسه خورته د امنیت کوم ستونزه نشته او د پیښور باډې ترمنځ د خزینه استادانو د تګ را تک بندوبست هم شوی دی.
بظاهر خو موږ څه نه ښکاری چې کنه خدای مکر صدقه دي تک را تک داسې دي چې موږ له پی ایس ایف داغې د پاره ترانسپورټ را کړی دی. بس هغه جینکۍ خو را لیږي په دې وجه خو ای وس مو نشته که دغه اسسټنس را لرکوئ، فاینانشیل سپورټ را کوئ، نو موږ خپل لوڼه در سره لی.
د باډې کاخیل یو مشر ملک ظاهر شاه پردي د جینکو د سکول د بیا روانولو په اړه را سره خپل احساسات داسې شریک کړل.
د سکول نه زمونږ کلاو شول او د علاقې عوامو واپسي مو شو. په دې باندې د مونږ د علاقې عوام ټول هم ډېر زیات خوشحال دي او د سکولونو چې کوم د خلک دي نو روزانه تاسو ګورئ چې میندې را روانې وي جوګ در جوګ داخلې د خپلو ماشومانو کوي، ځکه چې دلته خو ماشومان چې لس دولسو کال له ورسېږي بس بیا رشتې شوي وي په دونو کې دوی نو دوی په دې کې چې مونږ بچې لږ سبق حاصل کړي.
او یو ځای تن اعزاز الحق وویل چې د سکول په خلاصېدو خوشاله دي او دوی غواړي چې په خپلو جنکو تعلیم حاصل کړي.
مونږ او ته به هدا خوشاله وو چې خپلو جنکو باندې خو مونږه وختي ویلو اوس هم پی وایو وایو بم پی او دلته ماشومان ډېر هغه په ایجوکیټر بشي چې دا کلاو شو چې فورت ایئر ډیگری کالج پورې چې وی سمره چې دا کالج وی هغه پورې به وایو پی.
په باډ کې د کال 2009 رئیس د وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات روان وو او کرفیو وا او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې د نخټو په محل ولسی وګړو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه اوختي دي او په زرګونه خلکو ترې خپلې کډې هم وستلې دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سم یو بل رپورټ هغه د فلمونو په اړه دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې فلمی صنعت له بحران سره مخامخ دی، خو یوازې پښتو فلمونه دي چې ودې صنعت ته یو څه ژوند وربخښلی دی. سربیره پر دې چې پرمختللې ټکنالوژي ډېر څه بدل کړی دي او د دې ترڅنګ د پښتنو سیمې د تشدد او ترهی تورتم تیریږي، خو بیا هم د فلم جوړونکو په وینا اوس هم په پښتو د پښتو فلم مینوال او کتونکي زیات دي. اسمان شمکار غلام غوس په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کمپیوټر او انټرنیټ د راتګ سره په خیبر پښتونخوا کې د سینماګانو شمیره ډیره کمه پاتې شوله، ولې د پښتو فلمي صنعت سره تعلق لرونکي خلک داوه کوي چې د دې هر سپرته د تیرو سو کلونو راهیسې د پښتو فلمونه د پاکستان د نورو ژبو د فلمونو په مناسبت د پرمختګ په لور روان دي. د ډرامو نه پښتو فلمونو ته راغلی یو تجربه کار هنرمند منتظم شاه دې دل کې وایي
دراصل پښتو فلم انډستری د اول سر نوال دروسه پوره ډیر خره واندې، حالانکه کته سو ګوري د اردو او پنجابی فلم دی وخت کې د نش برابر دی. خو زه بداوې ما چې پښتانه هغه خلک دي چې د دات او خپل پکار دي چې په دې دوه نامسایل حالات کې هم فلم جوړیم او فلم کتول هم راځي.
او د پنجاب یو هنرمند چمبیلی چې په پښتو فلمونو کې هم کار کوي هم دا خبره مانی چې پاکستان کې دا مهال د پښتو فلمونو د نورو ژبو د فلمونو په نسبت ښه پیسې ګټي.
زما لومړی فلم جوارګر وو. د پښتو فلمونه ماشاءالله ډېر خروان دي، الله دې ورته نور هم ترقی ورکړي. خو څه چې د پنجابي فلمونو حال دی نو موږ دعا کوو، خو اوس د پنجابي فلمونو حال ډېر خراب دی.
په پېښور کې د پښتو فلمونو کتلو لپاره د فلمونو شوقیان په ګڼ شمېر کې راځي، خو زیاتره خلک وایي د پښتو فلمونه د پښتنو د کلتور عکاسي نه کوي او د سینماګانو ماحول هم سم نه دی.
ښه هیروګان والا را پیدا کړي، ښه لکه دغه شو ډایرکشن والا له پکار دي کنه، لکه دا خو د ډایرکشن والا کار چې دا دونه اور اکشن کوي دونه ار څه پې کوي کنه، نو چې دا ول نه دی کول پکار چې څونه لکه خو وي دونه اکشن چې څونه کم اکشن وي دونه مزه کوي. د دې ګوري دا ماحول صحیح نه دی، چې ماحول یې صحیح ار سره براتلو فیملیز بم راتلو دلته دې ماحول صحیح نه، اول لکه بارو ګوري ته دا دی ل نه دی پکار ال کول نه دی پکار کنه.
خو د پښتو په فلمونو کې کارکونکي د لاهور د مدو ارت اکیډمۍ یو هنرمند مدو وایي اوس د پښتو داسې فلمونه هم جوړیږي چې د کورنۍ سره په ګډه هم د کتلو قابل وي.
اشه صاحب بہت اچھی فلمیں بنا،
ډېر ښه فلمونه جوړیږي. اوس چې دا کوم فلم ریلیز شوی دی دا یو فیملی فلم دی. کله چې یو نوې کیسه خودل کیږي او یو فلم د فیملی لپاره جوړیږي نو خلک به بیا د کتلو لپاره ورځي،
نو اوډینس به دیکھنے آئےگی.
او د پښتو فلمونو یو اکټر عمران خان وایي دوی د پښتو په فلمونو جوړولو کې یو شمېر ستونزې لري او د پښتونخوا په زیاتره سیمو کې دوی ته د فلم د شوټ کولو اجازه نه ورکول کیږي.
هغه و چې را تاسو ته تھریډ دې مونږ ته چې دا د فلم دا دغه دا شوټینګونه موټینګونه دا به تاسو دې علاقې کې نه کوي، د طالبانو طرفه مونږ ته دغه دې نور دغه دې نور دغه دې مونږ ته هیڅ سہولت نه ملاوي.
په پېښور کې وړاندې ټولي سوال له سینماګانې وي، خو دم ګړی په پېښور کې د سینماګانو شمیره وو ته راکوزه شوې ده. خو د پښتو فلمونو هنرمندان وایي چې د دې ټولو ستونزو پرته پښتو فلمونه جوړیږي هم او پیسې هم ګټي، او تیر کال د پښتو یوولس او سخ کال تر دې دمه د پښتو پنځه فلمونه جوړ کړی شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري هم له دې ریپورت سره. سلام پښتونخوا پای ته رسیږي خو خبرونه دوام لري. پای ته رسو ته اسحاق کامری پښخ په دې سندر.
راشی رات خڑ را کوی یو سوک پو خوب کے راشی رات خڑ را کوی تو فکر رات زلو مین دوڑ را کوی تو فکر رات زلو مین دوڑ را کوی خوب کے راشی
کے راشی
آشنا را نظر اخلی خبریک دیرا تا غمونا بدل که در آباده را تشار را